حکومت او نظام په افغانستان کې رامنځته شي، نه هغه رقم چې مخکې د مخورشن کېجان هم ورته اشاره وکړ چې نه هغه رقم چې بیا هغه جنگ سالاران، بیا هغه مفسدین، بیا هغه کسان چې د قدرت نه سوء استفاده کړی ده او اوس په دنیا په ګوټ ګوټ کې په عیش او عشرت باندې دی وخت لري، نه هغه کسان بیرته په قدرت کې راسي، بلکې هغه رښتیا افغانانو ته، هغه کسانو ته چې افغانستان ته ژوند دي او غواړي چې دلته یو اسلامي ملي عدالت پر بنسټ باندې ولاړ یو حکومتداری رامنځته شي، چې د افغانستان حیثیت او د افغانانو حیثیت بیرته اعاده شي.
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور. تاسو د دوه خبرې لنجدې څارلې دي، تاسو نه بده اکل نورې پوښتنې هم لرو. یو دا چې ولې د سده فتن د خبرو بهیر ټکنای سو او نظامی پیخو او احداثو ډیر پرمختګ وکړ، طالبان راغلل اکثر ولایتونه ونیول، هل ته بدوه کې څه پیښه دل یعنی خبرې ودرې دي علت څه وو؟
اساس خبرو کې چې کله دغه لوی پلاو هم درې ستونزمن وو د تاریخي لحاظ نه، ځکه چې بندیان د خوشي کېدو په حالت کې وو. په اوله مرحله کې با 15,000 بندیان خوشي شوی وای، حکومت بندیان خوشي کړي او څه بندیان پاتې وو، او طالبان هم نه غوښتل چې تر څو چې هغه اخرنی بندي
استاد
مایلس شو دا
استاد دغه روسی جملې کې او بخې دغه روسی جملې کې بیا تکرار کړي په بخې غږ مو قطو وصل سو مهرباني
بارې پلان کې استوز دي. زه فکر کوم چې مسائل خو یو مسله دا و چې بندیان شرط په موافقتنامه کې باید بندیان خصوصي او د بندیان د خوشی کېدو وروسته قرار پدې و چې د مارچ په میاشت کې خبري اترې پیل شي، پر اساس هم د مارچ کې لکه چې بندیان به خوشی کېدو لکه ځان پکې راغی سه کسان پاتې او طالبان هم حاضر نه و چې دا خبري اترې پیل شي تر هغه چې ټول بندیان خوشی شي. که یو کسان پاتې شي خبري اترې نه کېږي. دا هغه خبره ده چې ملا صاحب برادر هلته د دوه په ماوي د اگر کې مجلس وشو زه او د ملګری ملتونو مشره
استاد
هغه او دا اصل نه شته دوی وو. بلاخره هغه بندیان هم خوشی شو، د قطر هیواد اخرنی بندی هم هغه ته زمینه مساعد کړ چې قطر ته میسته سي موقتی توګه او خبري پیل شو. خبره چې پیل شو د سپتمبر په میاشت کې د 12 سپتمبر و چې خبري اترې بعد پیل شوی وای رسمي فتوا وسو، اما هیڅ کله ده د خبري اترې اگر رقم چې لازم وو، مثلا تاسو فکر وکړئ او د دولت دلیګیشن یا حیاتونه په یو محل کې دوی راتول وو د شرق په هوټل کې، خو هیڅ کله داسې یو د ګرمي د احساساتو د افغان توپ هغه احساسات د دوی په منځ کې ماونه لید. متاسفانه یو دوه جلسې دوی کړې وو، هغه هم د قطریانو د میزبان په وساطت سره، او نور داسې هغه انګیجمنت هغه قوي یا اکټیو مشارکت په غوندو کې دا موجود نه و. متاسفانه د زمينه دا و چې بندیان خوشی شو، بندیان بیرته لاړ، خلاف د هغه تعهد چې سوی و چې دوی بیرته جبهې ته نه ګرځي، دوی لاړ بیرته خپل توپک جی کړ، دوی جبهاتو لاړل، د جبهاتو وضعیت ډیر ګرم شو، دوی هره ورځ پرمختګونه کول، او دا پرمختګونه داسې یو احساس طالبانو ته پیدا کړ چې نور ضرور نه چې موږ داسې هره ورځ خبرې وکړو، خبرې د پاره دلته انتظار وباسو، داسې راځي چې زمان کمایی کو، وخت کمایی کو، او حالاتو ته انتظار شو، او همدغه رقم هم وشو. او د بلې خوا هغه کوم نظامي کومکونه چې لازم وو حکومت ته یې ونه رسېد، او امریکایان هم یعنی په دې باندې مصمم وو چې خپل قوتونه وباسي، او دولت فکر کوله چې امریکایان به د قوت نه باسي، حداقل 3,000 عسکری به وساتي افغانستان کې، او دا نظام به همدغسې نیمه نیمګړی به پاتې شي. نو دا دلته یو رقم شک موجود و، هم د نظام سره لخوا دوی فکر کوله چې پاتې کیږي، منتقن په دې نه و چې ټول امریکایان او ټول قوت افغانستان څخه وځي، او طالبان په دې باندې یو څه مطمئن شوی و چې اوس بندیان خصوصي شوي دي، جبهات ګرم شوي دي، او موږ پرمختګ خواته روان یو. دغه ټول لاملونه د دې سو چې مثلا خبرې اترې هم کوم نتیجه ورنه کړي، وخت هم ځان پکې راسي او طالبان قدرت ونیسي.
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور. رابه شو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وروستیو خبرو ته. یو ځل بیا خغلی ګوتیرش ټول ګډونه حکومت تلپاتې سولې لپاره شرط ګڼلی، دا څه معنی؟ یعنی که ټول شموله حکومت نه وي تلپاتې سولې نشي راتلی، که څنګه؟ اغلی کډوخیل که تاسو ځواب وایي، یا سولې دوام نه کوي؟
معلومدار نه نه ګوره چې کله چې یو ټول شموله حکومت راسي یو ټول کې عدالتانه برخورد شي د قانون په وړاندې ټول یو شانته ریبي حق ولري د څه نه ویل چې لکه یو ګروپ استري لکه څنګه طالبان چې اوس په ګروپونو یا په طبقاتو باندې تقسیم کړي کله چې مثلا د هر ګرو یا ډلې یا قشر کسان په قدرت کې شامل دي بیا هغوی نور بهانه یا دلیل نه جوړېدای شي چې مثلا حمایت وکړي نو دوی به د ځکه چې هغوی د نظام برخه ده د هغوی استازیتوب مثلا په سیستم کې موجود وي په دوسر به زیاتی نه کېږي د دوی حقونه به خوندي پاتې کېږي مملکت به سرمایه ګذاري کېږي پیشرفت به راځي اقتصاد به بهتره کېږي اختلاف کمیږي تاوتریخوالی هغه کېږي قانون حاکمه کېږي نه دا خود په خود مملکت ثبات او د ټیکاو خواته ځي کار به پیدا شي روزګار به پیدا شي دنیا به مطمئنه شي افغانستان به په رسمیت تو پیژندل شي بانکي سیستم به جوړيږي او بلخره خلک سرمایه ګذاري کوي هغه چې خپل سرمایه ویستلي کېدې شي هغه به تر اوږه تاسو حساب پیاوړی سوق خلک روزګار پیدا کوي هر څوک په سیستم کې موجود بیا خو دلیل نشي کېدل شي په خلاف په اعتراض وشي احتجاج وشي تظاهرات وشي شورش پیدا شي یا نظام تخریب شي یا مصالحانه مبارزه وشي نو دا خود په خود باعث ثبات کوي او هغه ټول افراطي ډلې او تنظیمونه یا افکار چې مثلا غواړي منطقه نامنه کوي یا نور ته مشکل جوړیږي خو خود په خود د قانون حاکمیت لاندې راځي او نور دي داسې فعالیتونه نشي کولای قاچاق د مواد مخدر به کنټرول شي اختطاف د انسان دغه ټول کسي قانون حاکم شو نو دا خود په خود سبب دی کېږي چې مملکت ثبات خواته ولاړ شي نو دا بالکل دا یو د پایله به مثبت وي او یوازنۍ لار همدغه ده بل هیڅ لار حل دی د افغانستان اوسني مجلس ته نشته دی
ډېره
من چې زور او توپک نه کار واخلي ولس په توپک باندې شي کنټرولېدل او ثبات هم نشي راتللی
ډېر مننه ډاکټر صاحب مختار په دې ورستیو کې د همدغه ټول شموله حکومت د ترم یا تعریف پاکله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی صاحب پختل سوی وو هغه ویلی خبریال ته چې تاسو په سیمه کې د ټول شموله حکومت مثال راکې چې موږ مامغه حکومت جوړ کو دا هم ویلی چې هتا په امریکا کې هم ټول شموله حکومت نه ستالته هر ګوند چې بریالی سي ک جمهوریت پلاوي ک دیموکرات هغه خپل کسان وکمنی تر سوی د دغه سرګندونو پاکره تاسو وایست ډاکټر صاحب مختار
اول فکر کوم متقی صاحب د دې توپیر باید ولري چې د افغانستان ټولنه او د امریکا ټولنه فرق کوي هم په سیاسي فکری او هم په ایدئولوژیک لحاظ دویم دا ده چې په امریکا کې یو نظام د تجرأت نه لري چې د نجونو ښوونځي او پوهنتون امریکا کې یو نظام د حق نه لري چې میډیا محدود کړي او د خپل انډیوال او مرکزي افراطه هیڅ چاته د حق ورنکړي چې خبرې وکړي امریکا کې خلک د حق لري چې اعتراض وکړي او د حق لري چې د خپل ملي ګټو پر وړاندې د حکومت نه پښتنه وکړي په افغانستان کې داسې سوچ داسې کوم اداراشته چې د طالبانو د مشر نه پښتنه وکړي چې د افغانستان د ملي ګټو پر وړاندې کې افغانستان ولې انسوا کوي په دغه لحاظ د متقی صاحب خبري علمي سیاسي او فکری بیس نه لري فقط انحصاري بیس لري افغانستان کې انحصاري او استبدادي نظامونه کار نه کوي طالب که رښتیا هم په افغانستان باندې زرسوزی او په افغانانو باندې زرسوزی دیو نا پیل استراتیجیک او توازن سیاست په نتیجه کې د چینایانو او د روسانو د استراتیجیکو اهدافو قربانی زار نه کړ په دې معنی چې افغانستان اوس د غرب سره په تقابل کې راځي افغانستان لپاره په استراتیجیک لحاظ مفید او موثر نه دی افغانستان باید د شرط او د غرب د روسانو د چینایانو د امریکا په حق له یو متوازن بهرنی استراتیجی او سیاست بل موضوع تر ټولو مهم دلته دا دی چې طالبان بهرنی سیاست څه غلط دی چې تر هغه وخت پرې چې ته ملي مشروعیت ونه لري د افغانستان ملي منافع او ملي ګټې تعریفولی نشي هغه وخت کې ته ملي ګټه تعریفولی شي کله چې د یو اجماع تر سوري لاندې ته خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه اخیستي، او کله چې ته مشروعیت داخلي مشروعیت ونه لرې نړیوال مشروعیت حاصلولی نشي، او ستا هر سرګندونه د افغانستان د ملي ګټو لپاره مفید او مؤثر نه دي. په دې لحاظ د امریکا ټولنه او د افغانستان ټولنه فرق لري. بل موضوع دلته د افغانستان کله چې موږ ملي ګټه وایو، د افغانستان ملي ګټه دا وایي چې باید ملي اجماع د مستر د افغانستان د ملي ګټو بهیر او دریز او غوښتنه د ملت دا دی چې افغانستان د نړیوال انزوا نه اوسي. په افغانستان کې د نجونو حق د تعلیم او تحصیل ودی، افغانستان د خپل ناپېلې سیاست لپاره یو تعریف ودی، افغانستان د نورو استخباراتي جګړو محور او منبع ونه ګرځي، افغانستان کې د بل پراکسی وار ماسترانه په هغه صورت کې کیږي چې طالبان خپل ملت ته مراجعه وکړي او د ملت اصلي آدرس خپل افغانان دي. که طالبان د افغانستان د ملت غږ واوري، په یو ناپېلې سیاست منتج شي، د افغانستان د نجونو پوهنځی او پوهنتون خلاص کړي، یو ستره عظیمه لویه جرګه ته غاړه کېږدي، د افغانستان لپاره هم مفید دی او د طالبانو نظام د بقا لپاره هم.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب. رابسو استاد رامیسپور ته، استاد طالبان وایي چې د افغانستان د سیاسي تشکیل څرنګوالی دا یو داخلي مسله ده، چې څرنګه حکومت وي، څه ډول حکومت وي، څومره پراخ بنسټ وي، د نړیوالو قوانینو او حقوقو له اړخه آیا څه فکر کوي چې ملګري ملتونه کولی شي د حکومتونو د جوړښت په اړه سپارښتنې وکړي کنه؟ رامیسپور صاحب
مننه. په دې کې خو هیڅ شک نشته چې ملګري ملتونه د یعنی هغه د هیوادونو سیاسي حاکمیتونو ته او حقوقي حاکمیتونو ته احترام لري، او د دوی ټول هغه داخلي ساختارونه او قوانین ته ژمن دي. دا یو ډېر حقوقي مسله ده. مثلا اوس فرض کړئ چې ملګري ملتونه په افغانستان کې خپل استازیتوب دلیګیشن یا آیات لري، خو دوی مکلف کی چې د افغانستان قوانین ته او حاکمیت احترام وکړي. نو په دې اساس زه به تاسو کوم شي مهمترین شی چې اوس افغانستان ته ډیر مهم دي، هغه یو حقوقي چوکاټ. دلته یو ترم شته وایي چې حقوق سیاست ته مشروعیت ورکوي. حقوق چې سیاست ته مشروعیت ورکوي، چې سره کوم ورکوي چې باید اساسي قانون موجود وي. کله چې یو هیواد کې اساسي قانون موجود وي، په هغه کې عناصر مؤلفه د قدرت که هغه قضایه دي، که هغه اجرایه دي، که هغه مقننه وي، تشریع شوی وي، بیا د هغه پسند کې متممه قوانین موجود وي، نو طبیعي ده چې هغه حکومت چې جوړیږي، هغه سیاسي ساختار چې جوړیږي، او دولت چې چلیږي، بیا دوی هر یو په خپل وظایف باندې د قوانینو په چوکاټ عمل کوي. موجوده حالت دغه شی نه ښیي. موجوده حالت داسې یو حالت دی چې پراس کې یو شخص دی، هغه ته یو دینی مرتبه او موقعیت ورکړل شوی ده، او د اکونجوریان چې دوی قدرت لري، قدرت تلاش کوي، دوی هم د هغه شخص د دینی وجوهاتو او معتقداتو پر بنسټ باور لري، او هغه ته ژمن دي، او دغه اوامر او نهي د دوی نه دغه نه حمایت کوي. نو د پر اساس موږ نشو کېدای چې افغانستان اوس د نور دنیا سره په سیاله توګه یعنی ولیدل شي. د دې په چوکات کې باید موږ تاسو دغه مسله حل کړو چې اول باید دلته یو قانوني چوکات برابر شي. کله چې عموم پراخ بنسټ یا همه شمول حکومت وایو، هغه داسې حکومت به نه وي لکه هغه چې د بن په توافقاتو کې رامنځته شو، او هلته جنګ سالاران راغی او هر یو کوشش کاوه چې د خپل په ګټه د قدرت نه سوی استفاده وکړي. په دغه حالت چې یو فرصت افغانستان ته برابر شوی ده، الحمدلله امنیت تر ډېره کچه پورې اوس تامین ده. داسې یو د جنګ سالاران کوم دغه قوت نشته چې د موجوده حالت په قوت په مقابل کې، نظام په مقابل کې ودرېږي. خو د خلکو نارضایتي شته، تاوتریخوالی شته، ناملایمات شته، حقوقي مسایل تر پښو لاندې کېږي، قانون اساسي موجود نه ده، بین المللي مشروعیت موجود نه لري، خلک شکایتونه لري، د خلکو روزګار ډېر خراب دي. تقریبا دغه اخرنۍ ګزارشات دا ښیي چې 9.5 میلیون د افغانان ټول د باندې محتاج دي چې باید دوی سره مرسته وسي. بشري کومکونه اوس تقریبا ډېر په آیسته توګه روان دي. ملګرو ملتونو خپله بودجهي مشکل لري، امریکا خپل بشري کومکونه درئي. نو د دې په اساس افغانستان باید یو ځان ته تکان ورکړي، او دا تکان ورکول د دې اساسي مخه باید دی چې دلته داسې یو نظام جوړ شي، د افغانانو په مشارکت سره د سالم افغانانو د صادق افغانانو د متحد افغانانو په شمول سره چې نه افغانستان سیال وګرځول سي او زمينه برابر سي چې افغانان یو بل په قدرت کې وګوري، په اداره کې وګوري، په سیاست کې وګوري، په کار کې وګوري، په ټولنه کې وګوري، یو بل ته احترام وکړي او د دې په څنګ کې موږ یو ملي ریکنسلیشن، یو ملي مصالحه ته، هغه واقعي ملي مصالحه چې ذاتي د دین نه موږ ابزاري توګه استفاده ونه کو، یو افغان بل افغان نور به ونه وژني، د دې په اتهام باندې چې ته کافر یې، ته غربیانو سره کار کړی، ته جمهوریت یې، ته د تنظیم یې، افغانان دغه یو حرکت هم ضرورت لري چې د پراخ بنسټ حکومت یو مخبر ده هم وي.
ډیره مننه استاد. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په دغه وروستیو خبرو کې د نجونو او ښځو حقوقو ته په درناوي ټینګار کړی دی. موږ پوهیږو چې دا څلور کاله کېږي، تقریبا درې نیم څلور کاله چې په لکهاو نجونې له پوهنتونونو او ثانوي زده کړو محرومې دي. اغلی کډوخیل، څه فکر کوئ چې د بشري حقوقو مسأله اوسمهال په نړیوالو مراوداتو او مناسباتو کې څومره اهمیت لري؟
معلومدار د بشر حقونه په مختلفو برخو کې، په مختلفو کنوانسیونونو کې او په اعلامیه د حقوق بشر کې خوندي شوي دي، او هغه ملکونه چې وضعیت لري باید دا تعهد یا هوډ ولري چې هغه رعایت کوي په خپل قوانینو کې پلي کړي او د هغو کنوانسیونو مطابق مثلا خپل وګړو سره برخورد وکړي. زده کړه خو نه تنها چې په منلي اسنادو کې معتبره ګڼل شوې ده، بلکې زده کړې حق خو بشر ته زموږ اسلام ورکړی ده. نو د اقرا مطابق چې باید ولوله او فکر وکړه ووایا، نو دا خو د نرو د ښځو لپاره ده او د زده کړې لپاره خو په دین کې ډېر تاکید شوی دی. نو دا خو په هیڅ صورت دا بهانه نشي کېدلی چې فکر کوي چې زده کړه صرف یو غربي پدیده ده او یا ارزښت ده او غربیان نه غواړي، بلکې دا ارزښت او دا حق اسلام ورکړی چې غربیان له همدغه اسلام نه په اسلام نقل کړی او الهام څخه اخیستل شوی دی. نو سرمشي د ملل متحده مسؤلیت لري چې د دې یادونه وکړي، د هغه پس لپاستري وکړي، حراست د ټولو مسایلو څخه وکړي او د دې یادونه وکړي. اما مهمه دا ده چې هغه څوک چې ځان حاکم ګڼي او اکمن ګڼي خو مسؤلیت لري د وګړو په وړاندې، او زده کړه خو د هر انسان حق دی. یو بې تعلیم انسان په دوه شکله ته عبادت نشي کولی، او دا کوم ځای کې راغلی دی؟ په قرآن کې شته صرف دینی علوم زده کړي او کله هم مثلا نورو علومو ته مخه مه کوي، بلکې تشویق کوي چې مثلا تاسو لاړ شئ او زده کړې وکړئ. په هر څه ته اشاره شوې ده په قرآن کې. نو دا خو دې په علم باندې کېږي. نو زه فکر کوم چې که طالبان همیشه له دې نه سترګې پټي او وایي چې تر امر رسانی ته یو بهانه ده چې دوی اصلا طرفدار دي نه دي چې نجونې زده کړې وکړي، او د دې لپاره قطعي نه وایي چې دا حرام ده یا نه غواړو، ځکه چې د شدید عکس العمل نه ډارېږي له متحد نه نیولې تر نورو بین المللي سازمانونو، نو ځکه وایي چې تر بل وخته پورې باندې او د ملل متحد مسؤلیت ده چې بار بار دوی ته یادونه وکړي او په دې باندې فشارونه راوړي تر څو پورې مکاتب پرانستل شي.
ډېره مننه اغلی کډوخیل. ډاکټر صاحب مختار، څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو دغه فشارونه به د ښځو او نجونو د حقوقو په رعایت کې څومره مؤثر تمام شي افغانستان کې؟
زما په فکر دا خو خپل اثر لري، او غټ اثر بدوي چې کوم تړون چې طالبانو د امریکایانو سره کړی هغه معاهده ته باید طالبان حاضر شي. طالبان باید ملي میکانیزم ته په درنو سترګو وګوري. تر هغه وخت پرې چې طالب دا ونه مني چې د جغرافیا یوازې د دوی نه دی بلکې د ټولو افغانانو دی، فکر نه کوم چې افغانستان د انزوا نه ووسی. او نړۍ کې ګوري ورځ په ورځ هم په اروپا کې او هم په امریکا کې د طالبانو پر ضد جهتونه پیدا کیږي، او هر افغان د طالب سره د طالب د پالیسی او ستراتیژي او عمل په نتیجه کې ورسره مخالفت پیدا کوي. په دې لحاظ طالب نه زموږ غوښتنه دا دی چې کله ته که غواړي چې خپل بقا ومومي، بقا دې دا دی چې د خپل ملت ټول هغه مشروع حقوقو ته غاړه کېږدي کوم چې خدای انسانیت او تاریخ ورکړی. د مثال په توګه تاسو ته وایم، که طالبان غواړي چې ګاونډیانو سره او د ګاونډیانو په مقابل کې خپلواک پاتې شي، غوره دا دی چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون دې خلاص کړي. که غواړي چې په نورو باندې موافق سي، د افغانستان ټول کدرونه دې جذب کړي. دا داسې نه شي کېدلی چې تاسو وایئ په جمهوریت کې ټول جمهوریت خلک بیکاره خلک نه وو. مونږ د یو څو ډنډغاري او څو کسان چې هغه په میلیونونه ډالر وتښتول، هغه دې د افغانستان استازیتوب نه کول او نه یې کوي. هغه دې د پیسو لپاره راغلي وو، د پردیو استخباراتو لپاره کار کول، او پردی اوس هم په حاکمان دي. که طالب غواړي چې ځان پردی ونه شي، د افغانستان ملت غږ ته او احترام وګوري، نو اوس کته د نجونو ښوونځی او د نجونو ښوونځی تړي خپل نړیوال سیاست نه معلومه، قانون اساسي نه جوړي. هدف دا دی چې دا خود پردیو ستراتیژیکو اهداف یو برخه ده. تاسو وګورئ چې یو خپلواک او پر خپلو پښو ولاړ افغانستان کولی شي د ګاونډیانو سره ښه سیال شي. دا په هغه صورت کې کیږي چې طالبان دې دغه ملت د خپل ملت په سیر وګڼي. تاسو نه لچ سورځ د مخه ندیم د طالبان یو مسؤل وزیر ویلې چې د انجونو شوهنځي په حق له اماسه چې امرسانی شوی پښتنه ام تر امرسانی باندې یې تاسو حق نه لې چې حتی د انجونو د تعلیم په حق له پښتنه وکړي. پښتنه مدادي کله چې موږ بار بار دا وایو، طالبانو ته یو لار پاتې دی، یا به ملي اجماع ته غاړه کیدی یا به نور هم نړیوال انزوا ته ځي، او نړیوال انزوا د طالب نظام به ورځ متلاشي کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. استاد رامیسپور، تاسو څه فکر کوئ چې د نجونو او د ښځو د حقوق مسلې د افغانستان په اوسنۍ انزوا کې څومره ونډه اخیستې ده او څومره توان ورته رسولی د افغانستان ولسته او حاکمیت ته هم؟
ګورې، د نجونو مسله دا بیا د افغانستان د نیم پدمانه چې 50% د افغانستان نفوس ته وګورو، دوی انجلکان دي، دوی زنانه دي، د مونږ خویندې دي، د مونږ مور دي. نو تاسو فکر وکړئ چې داسې یو غټ کمیت چې نن سبا دغسې ستونزو سره مخامخ دي، د دوی حق تر پښو لاندې سوی دي، د دوی مشروع اسلامي او بشري او ذاتي حق د دوی نه سلب شوی دی، بدون د کوم مبرر، بدون د کوم دلیل او توجیه، شرعي توجیه یا قانوني توجیه یا فرهنګي توجیه. نو د په اساس معلومدار ده چې دنیا په دغه تیرو سلورو کلونو کې عرب ورځ ناری وهلی دي، اعلامیه خپره کړي دي، خپل نگرانی وړاندې کړي دي، او موجوده حاکمیت ته طالبانو مشرتابه ته د طالبانو چارواکو ته دا مسله مطرح کړي چې تاسو باید خپل حقوق ته احترام وکړي، د دوی ته زمینی بیرته برابر شي، چې دوی کار وکړي، دوی تعلیم وکړي، خصوصا د ازدکل مسله او د ازدکل پسنګ هغه اجتماعي نور ضرورت چې دوی ته ضرور دي، د خدماتو مسایل دي، دوی ته د کار زمینی برابرول دي، ازدکل نه ده بلکې باید نور د دوی حقوق هم په نظر کې ونیول شي. که چې څومره ازدکل اوسې په معلومات
کې
د دوی د اجتماعي مسله هم باید په نظر کې ونیول شي. متاسفانه چې دوی نه دی اوریدلې دي تر اوسه، او هیله دوی متاسف چې بالاخره په دغه واقعیتونو باندې ځان پوکي او د افغانستان اکثریت خاموش توقعاتو باندې دوی باید ځیر شي.
ډیره ډیره مننه استاد رامیزپور. رابسو د بحث عنوان ته د خبرونې تقریبا 15 دقیقې یا کمې پاتې دي. لیوخوا ملګری ملتونه په افغانستان کې د ټول شمول حکومت په تشکیل ټینګار کوي، بلخوا طالبان وایي چې د موږ حکومت ټول شمول ده او داخلي مسله ده. اغلی کړوخیل، دغه بند موقف نه د وتلو لپاره د تاسو نظر که په لنډو کې راته ووایي مهرباني.
زه فکر کوم چې د لپاره چې افغانستان د اوسنۍ انزوا څخه ووځي، د طالبان حکومت په راتلونکي کې یا د افغانستان حکومت بیا په رسمیت وپېژني، یوازنۍ لاره دا ده چې طالبان باید افغان ولس سره کښېني او اتمو شموله حکومت هغه څوک چې نور افغانان هم چې طالب نه وي، د دوی د مفکورې، د دوی د ډلې، د دوی تحریک، د دوی په جهاد کې شامل کسان نه وي، هغه سیستم ته داخله شي، نظر په خپلواکۍ، صداقت، اهلیت باندې، تر څو پورې واقعي ټول شموله حکومت رامنځته شي او راتلونکي بیا انتخابات وشي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار. ستاسو وړاندیز د دغه بند درې څخه د وتلو لپاره، طالبان وایي د موږ حکومت ټول شموله ده او دا داخلي مسله ده، ملګري ملتونه د ټول شموله حکومت په تشکیل ټینګار کوي، مهرباني.
د طالبانو حکومت ټول شموله حکومت نه دی، د طالبانو حکومت د طالبانو حکومت دی. د افغانستان د غوس اکثریت ملت استازي توپ نشي کولی. طالبان غواړي چې د نړیوال انزوا نه ووزي. غوره مهمه اساسي او بنیادی لار دا دی چې یو ستره اجماع ته د غاړه کیږدي، یو ستره لویه جرګه په افغانستان کې وغواړي، او د نړیوال انزوا نه وتل اول تر ټولو مهم دا دی چې طالبان دې د خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلي.
ډیره مننه.
هغه وخت پرې چې د خپل مشروعیت د خپل ملت نه نه اخیستلی، طالبان به د نړیوال انزوا نه هیڅکله ونه وځي. ستره طالبانو لپاره مفید دی چې ستره لویه جرګه د افغانستان د افغانانو د دود او دستور او د ارزښتونو او باورونو په رڼا کې وغواړي، او دا د دوی بقا لپاره هم مؤثر او مفید.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. استاد رامسپور، ستاسو وړاندیز له دغه بند درې څخه د وتلو لپاره مهرباني په لنډو کې کراته وایي.
گزار مرحله، گزار مرحله باید پیل سي. بین المللي ټولنې باید خپل ونډه ادا کړي. یو ان او نور بین المللي ټولنې، طالبان باید واقعي دین وګرځول سي. شرایط ته په واقعیت سره باید.
استاد، تاسو غږ قطع سو. استاد رامسپور، استاد د تاسو ټلیفون په لنډ جملو کې کوو وايي. مخکې جملې قطع سوې. استاد رامسپور مهرباني.
ما اول شي گزار مرحله باید پیل سي. بین المللي ټولنې باید خپل ونډه ادا کړي. طالبان باید واقعي دین سي. د افغانستان دیاسپورا، مدني ټولنې، اکاډمیک، قومي مشران او سیاسون باید یو موټی سي او په دغه ډګر کې رامخته شي.
ډیره ډیره مننه. درنو اوریدونکو، د ازادۍ په سپو کې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه ل خپل ګرانو میلمنو په کاناډا کې د افغانستان په خاني سفیر او د ولسی جرګې غړي اغلی شنکی کډوخیل، د بشري حقوقو څیړونکو او د پوهنتون استاد محمد ابو الاحرار رامسپور، او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار څخه مننه کوم. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونې تاسو په مهربان خدای سپارم. خاد، خوشاله او سوکاله اوسئ.
غمزه په جړه تورش.